السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوي د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزا صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1399 کال د سلواغې 22مه د 2021 کال د فبروري لسمه په دغه پروګرام کې اوري چې د عبدالله په طالبانو باندې له نفوذ لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې د خبرو میز ته راولي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15 کډوالو د ستونزو اوریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکېلو بلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې په خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یادې شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15,000 دوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړي دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه د ادعاو کې ښکېلو بلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډۍ وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لکتر لگه ده داس موارد و ده تکرار ده مخنوی لپاره ویلشم چه مقدر جدی و پر بلاندی دریگو او لعاملین و سره چه ده قضیه پا برخه که اسانتیاوی برابری کدی چلند
کنو سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روغتون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روغتون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډۍ پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روغتون یو مسؤول ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي بلکې د ده خبره خلک له روغتونه بهر په خپلو کې معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډۍ ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا شپږ زره کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده چې دمګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سبتینامه او بایومټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي په ټول هیواد کې هره ورځ تر 40,000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه کوي. دغه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې چې په 14 لمریز کال کې د افغانستان 15 میلیونه وګړو ته الکترونیکي تذکرې وویشل شي. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونې موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو وویل که د بشري حقونو موضوع د خبرو یوه برخه وي نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې کلا سړی شوی دی. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد ستریم دوه جنجالي نل لیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالیې وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یوه رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیه وزارت په دې اړه ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نل لیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه د هر کال سل میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي. خو د دې نل لیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدې. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولی و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دې هیواد قهرېدلي او په اعتراض خلک د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک قهرېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبې مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیا په بیساري ډول وړه شوې او د سېشمې پر ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې پر ورځ وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې 1.5 میلیارد ډالره بیټکوین رانیولي. تسلا ویلي په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د کابل او څلویو ښارونو د هوا حالات: کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 4، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 5، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 5.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا حالات اټکل وورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، دری که اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی:
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند، 5,000 ترش به خاطر دریافت پرایندگی به UNHCR درخواست سند داده.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو.
همدا اوس چې د هوټل له بغل نه تېلېږو، موږ لږ سره چې ساز و اواز ډېرې په موږ ډېر بد لګېږي. کاشکې دا ټیټ کې یا موټرونو کېنیو دغه لیدو بس.
بې بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ده. ده افغانستان ده ملی مصالحه ده عالی شورا مشر عبدالله پر هغو هیوادونو چی ده پو وینا پر طالبان مو اغیز لرون کی دی غگو کر چی طالبان ده سولی ده خبرو میسته و حدسوی. نگده یوا میشت کی گی چی پدوهی که ده افغانستان ده سولی خبری پر تپ داری دلی دی. پا هم دیال که ده امریکا ده مرکزی قماندانه قماندان جنرال فرانک مکنزی ویلی پا افغانستان که ده طالبانو ده تاوتریخوالی سطح لا هم دیر الورد او ده وایی ده طالبانو لده غکرنو اندیخنه لری. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
توقع ما از حرکت طالبا از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمده او له ټولو هغه یوادونو څخه چې د دې بهر ملاتړي دي او اغیز ور باندې لري، غواړو چې هغه د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پریکړې وړ نه دی، په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټولو امکاناتو سره د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات در یرسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د په وینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لمړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سېشنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د امنیتو کچه چې لوړوالی زموږ د خوانه نشته دی، بلکستان په دغه عملیاتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. هم دوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین اکثر عمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزی د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډې کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطح ډېره لوړه ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی، هغه کړنې چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدې طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیري به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یو تازه راپور کې بیا راغلي چې واشنگټن باید د مې میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
دفنس پوست او رسپانې په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي پرون سه شنبې د یوه وزارت څلور کارکوونکي په یوه حمله کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې نږدې هره ورځ سهار د خلکو د ګڼې ګوڼې په وخت کې حملې کیږي او د سیاستوالو، خبریالانو، مدني فعالانو، قاضیانو او دیني عالمانو په ګډون پیژندل شوی افغانان پکې پنه کیږي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز وژل شوی کسان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت کارکونکو بلل چې په وینا یې پر موټرې وسلوالو ډزې وکړې او پکې ووژل شول. د پولیسو په وینا په همدې ورځ په دې ښار کې په یو بل دولتي موټر په هدفي ماین چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي شو. دفنس پوست لیکي افغان او امریکایي چارواکي طالبان د شخړو د دغې څپې مسؤول بولي خو دا ډله دغه تورونه ردوي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړي. دغه موافقه له افغانستانه تر می میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې بریښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډیږي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا له دوی سره په شوې موافقې عمل ونه کړي نو به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه بیرته پیل کړي. د دغې موافقې له مخې طالبانو تر اوسه پر امریکایي ځواکونو چې شمیر یې په افغانستان کې د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې 2500 ته راکم شوی له حملو ډډه کړې ده. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمیر یې دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې 1,250,000 ډالر په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به 40 کاله اوسې وخت دی ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دغه ډله له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15,000 کډوالو د ستونزو او ریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه واته به سفر وکړي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندوستان کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلی اخلاقی د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړ خو طالبان د خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندوستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندوستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو لوبې برخطوب او وزګارتیا په څیر له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي د دغو افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی هندوستان ته لیږل کیږي.
په هندوستان کې 1,000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15,000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي. د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو نو ومو په تیاله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وای افغانان په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي چې وزارت د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه وای له یو شمیر هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. ښاغلی اخلاقی له افغانستانه د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړ، خو طالبان به دغه ادعاوی ردوی او وای چې دغه چار خپل افغان حکومت پیل کړي ترڅو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوال وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,400,000 کډوال په ایران کې میشتي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک دغه افغانانو بیراتک هوا ته سخت کړی دی.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون لخپل نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومان د دغه ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او کاولادونه ورسره کار و نه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مانه پلار مې یوازې لګي او نه شکر منګه مرسره لګي مجبوري ده. داسې زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن ضیاءالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاوو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار ولته ډېر متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کول لوتاړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او خپل حقونو نه خبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغلط مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځان ته نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی. خو
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
اوس هم لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیاي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلېږي چې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپله ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15,000 ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بډوډي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلي قتالي پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا شپږ زره کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد ستریم دوه جنجالي نللیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت له پامه غورځولې و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. په برما کې پوځي حکومت واکمن دی او منتخبه مشر آنګ سان سو چی یې بند اچولې ده. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بیټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسه ده. خبرونه مو آزادی راډیو واوریدل. کولای شئ تفصیل د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډیر احتمال لري دا ویروس له یو حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تحلیل روغتیا متخصصینو لمړنۍ موندنې ښیي چې کرونا ویروس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته شوی. د غپلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقات وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او یو متخصص پیټر بن ام بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل د کرونا ویروس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل، خو داسې نه ښکاري چې ویروس د یوې لابراتواري پیښې په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نورو ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیایي متخصصانو دغه پلاوی یوه میاشت پلټنې وکړې چې د کرونا ویروس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې ویروس نشي د 2019 کال په دسمبر